د ماسپخین دوه بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې شوې. فرشته غنی به په څو شیبو کې د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د خبرونو سرټکی: د وږي د اتلسمې لاریونوالو نن د کابل د ګارنیزیون یو بریدمال په ډزو وواژه. ملي اردو وایي په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي دي، او د سوریې په ختیځ کې د ایران د ملاتړو ځواکونو او د هغوی د متحدینو پر سنګرونو په هوایي حملو کې 18 وسلوال وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل ښار کې د وږي د 13مې نیټې د لاریونوالو په ډزو د کابل د ګارنیزیون د یو بریدمل له وژل کېدو وروسته یې 14 تنه خپل سری وسلوال نیولی دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې جزئیات بیان کړل.
متاسفانه یکی از بریدملای ګارنیزیون کابل امروز در هنگام اجرای وظیفه در چارهای ترافیک از سوی برخی از هواداران اژدهی سنبله مورد تیراندازی قرار میگیره، مستقیم بالای شلیک صورت میگیره.
خغلای امان وایی چه د ملي اردو دا بریدمل لومړی زخمی شوی و او روغتون ته پر لاره یې ساور کړه. دا بریدمل په داسې حال کې وژل کیږي چې سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود پلویان له موټرو او وسلو سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي او د مسعود یادونه کوي. د یو بل خبر له مخې د کابل ښار په تایمني سیمه کې هم یوې چاودنې نن درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي په مې چاودنه د کابل ښار د تایمني سیمې په 5م سړک کې شوې ده چې درې ولسی وګړي یې ټپیان کړي دي. فرامرز وایي بم مخکې له مخکې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. په شمال کې شاهین قلی اردو په تیرو 24 ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي چې دا وسلوال د شولګرې ولسوالۍ په سیاب د چمتال ولسوالۍ په ارزنکار سیمو کې وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلی رضایی یادونه کوي چې له دې ډلې څلور طالبان د چمتال ولسوالۍ په بایتیمور سیمه کې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. رضایی وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم وژل شوي او 9 نور ټپیان دي، خو ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي د ولسی پاڅونوالو څلور وسلوال د یوې پلان شوې دسیسې په نتیجه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د اقچې مرستیال ولسوال شکرالله انقلابي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د خالد په نوم یو تن چې یو کال مخکې له طالبانو څخه تښتېدلی و او له ولسی پاڅونوالو سره یو ځای شوی و خپل درې ملګري په ډزو وژلي او یو بل یې ټپي کړی، چې وروسته بیا زخمی شوي کس خالد په ډزو وژلی دی. د نوموړي په وینا دا پیښه تېره شپه د اقچې ښار د شمال په یوه امنیتي پوسته کې شوې ده. انقلابي زیاتوي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې په ختیځ کې د ایران د ملاتړو ځواکونو او د هغوی د متحدینو پر سنگرونو په هوایی حملو کې 18 وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی کړې ده. دغې ډلې نن وویل چې دا بمباري تېره شپه د نامعلومو جنګي الوتکو لخوا د عراق پولې ته نږدې سیمه کې شوې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې ویلي دي چې په دې بمبارۍ کې پوځي وسایط د وسلو ډیپوګانې په نښه شوې وې چې ډېره ورانی یې اړولې ده. د دې ډلې په وینا ښایي د مړو شمېر تر دې زیات شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی مقام نن د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه د سلام مشورو نوی پړاو پیل کړي. په ویانا کې په نننیو خبرو کې به جان سلیوان او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیک سیرومولوتوف ګډون ولري. په دې خبرو کې به د دوه اړخیزو معلوماتو د تبادلې او په ملګرو ملتونو کې د تروریزم د تعریف او همدارس د بهرنیو جنګیالیو د تروریزم د مالی سرچینو د ملکی هوایی چلند د امنیت پر اړوندو مسایلو خبری وشي. او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف پرون په نیویارک کې خپلې ودانۍ ته نږدې په یوه چمن کې د ښوونځي د ماشومانو 3015 بکسونه هدیرې ته په یوه ورته ترتیب کېښودل، څو په دې توګه هر کال په نړۍ کې په تاوتریخجنو جګړو کې د وژل کېدونکو ماشومانو یاد ژوندی وساتي. د بشري مرستو په یو وروستي راپور کې یونیسف ویلي، تیر کال په نړۍ کې له 2000 زیات ماشومان د جګړو په سیمو کې یا وژل شوي او یا ټپیان دي. دا له هغه راوروسته چې ملګرو ملتونو د نړۍ په کچه کړکیچونو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې څار پیل کړی، تر ټولو لوړه شمېره ده. د یونیسف اجرایوي مشر هنریتا فور ویلي دي چې د ښوونځي بکسونه تل د ماشومتوب د هیلو او امکاناتو یو سمبول و. ټاکل شوی چې د نړۍ مشران دوه اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې سره راټول شي او د ماشوم د حقونو د کنونشن 1/3 کلیزه ولمانځي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان، د مرکزي افریقا د جمهوریت، سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن او د ډیرو نورو هیوادونو ماشومان د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښ ښځې خپرونې ته هرکلی کوم. د نن د مخکښ ښځې په خپرونه کې راسره د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مشره نعیمه غنی میلمنه ده. نعیمه غنی له ښوونځي وروسته کله چې کابل ته راغله، د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون وکړ او په بریالیتوب یې 14 او 14 ټولګي پای ته ورسول. نعیمه غنی له هغه وروسته د ښوونې او روزنې پوهنتون پیل کړ، خو تر څنګ یې د سید جمال الدین افغان تجربوي ښوونځي کې د افغان ماشومانو په زده کړو بوخته ده. تر اوسه پورې 14 چاپ شوي اثرونه لري چې ډیری یې ماشومانو ته لیکلي دي. کلونه کېږي نعیمه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړې ده. له 13 کلونو راهیسې د یاد بهیر د مشرتابه له غړو څخه ده. شاعري هم کوي او ژباړې هم بیلابیلو مجلو او ویبپاڼو کې تر اوسه خپرې شوي دي. په لیکوالۍ کې نعیمه غنی ډیر تمرکز د ماشومانو په ادبیاتو دی. هغه د ماشومانو لپاره کیسې لیکي یا هم د هغوی د روزلو په اړه لیکنې او ژباړې کوي. نعیمه غنی ګڼ شمېر جایزې او ستاینلیکونه هم اخیستي دي. د اغلې نعیمه غنی یو شعر د ابرار موسسې لخوا د شعر او عامه پوهاوي د شعري سیالۍ په پروګرام کې لومړی مقام وګټه. د ماشومانو لپاره د هغې چاپ شوی کتاب اتل بستوري راوړي د کتاب خار لخوا د زری کړکی جایزه واخیسته. همدارنګا نعیمه ته د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د 1991 او 1994 کال د غوره فرهنګیالي لقب هم ورکړل شو. د کار خلک تر عنوان لاندې مډال اخیستی. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ولسمشر غنی لخوا د اتل ملالۍ مډال هم اخیستی دی. تر څنګ یې ځینې نور ستاینلیکونه هم اخیستي چې په دې خپرونه کې به پرې بشپړ بحث ولرو. اغلې غنی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله چې خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه فرشته جانې، زه هم خوشحاله یم چې نن ورځ یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د محترم اوریدونکو سره پروګرام کې ګډون کوم او د هغوی سره د سره خاله کوم.
لومړی غواړم ستاسو په وروستیو اثرونو باندې خبرې وکړو. څو کتابونه مو په وروستیو کې چاپ کړل، کوم شمیرې چې لمون سره دي؟ شاید لاس 12 ته ورسیږي. هم دسته
د وروستیو کې مې لاس کتابونه چاپ شول چې د کتابونو کې 15 پښتو او 15 دری چې امر کتابونه تقریبا په دواړو ژبو دي. او دا کتابونه د ماشومانو لپاره کوچنۍ انځوریزې کیسې دي او کوچنۍ کتابونه دي. خو دغه نه مخکې مې یو بل کتاب چې هغه یو تقریبا ناول ګټه ورته ویلی شو، د سولې او طبیعت په نامه، پروسه کل دغه وخت دغه شپه ورځو کې لا چاپ راووت او هغه هم یو جایزه وګټله چې دا کتاب شدید ماشومان لپاره په یو سیالۍ کې مالکلی و. دغه سیالۍ لپاره هغه سیالۍ کې لانی کومره چې د کتاب یا جایزه هم وګټله او د کتاب خپور شو. او فکر کوم دا به اکثر ولایتونو ته رسیدلی وي. هغوی داسې یو ډیسکرپ پروګرام د کتاب ته درلود چې دا کتابونه باید ولایتونو ته هم ورسیږي، اکثر دوستانو بلوستی وي. د سولې طبیعت په نامه دی.
که در تو وی چې هغه سیالي آیا د کوم دولتي ادارې لخوانه و کنه دغه شخصي توګه مو پکې ګډون وکړ کوم شخصي یا خصوصي اداره و؟
دا د اس کیو په نوم یو اداره ده چې د ماشوم ادبیاتو لپاره کار کوي. کابل پوهنتون کې د نړیوالو ادب نړیوالو کابل پوهنتون کې نړیوال مرکز کې دوی هلته دفتر لري او تقریبا د ټول افغانستان څخه یو لیو سیالی په ترڅ کې لیکوال څخه کیسې راغوښتي وو یا د هغوی کتابونه راغوښتي وو او بیا جوری هیئت ورته ټاکلی وو او د هغې له طریقه چار کتاب د چاپ لپاره دوی مناسب ګڼه یا هم د ماشومانو لپاره دوی په نظر هغه مسایل چې دوی یاد کړي وو هغه لیکوال پکې مراعت کړي وو هغه کتابونه جایزه وګټله. نو دا سیالي په سر په افغانستان کې په دواړو ژبو یعنې په ټول افغانستان کې په لاره چول شوې وه. دا چې
که راشو دیتا چه کما جایزه چه ده زری کرکی پنوم و حقا مکلا واخیستا اغا هم ده ماشمانو ده کتاب لپاره و؟
بله ده زری کرکی جایزه از ما لمرانه ده ماشمان لپاره از ما لمرانه انزوریزه کسا چه و ده حتل بستوری راوری پنوم بانده اغی کتاب اخیسته و تقریبا نلن سخا که اشتباه و نکلم شپه کلاو یا او کلام مخ اتا کلام مخ کې بوه. نو دا کتاب د ماشومان لپاره یو نقل دی یا یو داستان دی چې په یو ماشوم په هڅه او په ډیر اثر خې چې هغه غواړي چې خپل کلی ته روښنایي راولي. نو دا کیسه عنوان هم داسې اتل بستوري راوړي. دا کیسه ما لیکلې وه او کتاب چاپ شوی و د مصور بنسټ لخوا. بیا کله چې د زری کرکې جایزه رامنځته شوه نو هغه وخت د زما کتاب د سیالۍ ته کاندید شوی و او هغه هلته ما دا جایزه وګټله.
بل وروسته یې چې ملا څه کتابونه چاپ کړل، آیا دری برخه یې تاسې لیکلې وه که نه بل چاته مسپارلې وه چې ترجمه یې کړي؟
نه، ما دری پښتو دواړه مخپله لیکلي وو. دری برخه کې هم زه کله کله یو څه لیکم او د چاپ مې دا لمړنۍ هڅه وه چې ما چاپ کړل. دواړه پښتو دری مخپله لیکلي وو او په دواړو ژبو چاپ شول او انځورونه یې تقریبا یو شی دي، خو دغه داستانونه یې په دواړو ژبو فرق لري.
په افغانستان کې د اقتصادي ضعف سره ډېری کسان مخ دي، ځینې وخت ډېر ښه لیکنې کوي، ډېر ښه داستانونه لیکي، خو د دې توان نه لري چې چاپي کړي. آیا تاسو د کتابونو په چاپولو کې نور کسان هم درسره مرسته کړي که نه په شخصي بودیجه مو چاپ کړي دي؟
نه، دا کتابونه چې ما کله چاپول نو دا د ورېښمو لارو د ورېښمو لار تر عنوان لاندې د خان بنسټ لخوا یو د پور ورکولو یو پروسه وه چې په هغې کې دا کتابونه چاپ شول. لکه تاسو څنګه وویل د ماشومو لپاره کتابونه لږ څه ټول کتابونه البته لګښت ته اړتیا لري او په یوازې توګه یو څوک نشي کولی چې هغه پرې کړي. نو دا مرسته له ما سره هغوی کړې وه، کتابونه ما چاپ کړل. او
د ماشوم لپاره کله چې کتاب چاپېږي طبعا باید چې د کاغذ کیفیت یې ډېر ښه وي تر څو ماشوم ځان ته راکښي. همداسې
د ماشوم لپاره چې کتاب چاپېږي باید کیفیت یې ښه وي، باید رنګونه پکې ډېر مراعت شي، ځکه رنګه کتاب بیا خپله قیمت لوړېږي کله چې رنګه چاپېږي. نو دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. او ستاسو په خبره چې عادي لیکوال کله کله نشي کولی چې هغه ډېر ښه څه یمکن لیکلي وي چې هغه چاپ کړي او لګښت یې پرې کړي. نو که دغسې مرکزونه رامنځته کېږي زما په نظر دا به ښه وي، ځکه چې لیکوال د لایدې سره کولی شي خپل فکر زر تر ماشومانو پورې ورسوي. او موږ ماشومان کتاب ته ډېره زیاته اړتیا هم لري. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ماشوم لپاره ډېر کم کار کېږي.
بله، تر کومه چې ستاسو د ژوند په اړه مو اورېدلې دي، زده کړې مو په ډېرې سختۍ سره مخته یوړلې او تر څو مو وکولای شوی چې دغه ځای کې چې اوسئ دلته راورسېږي، که څه معلومات اورېدونکو سره هم شریک کړئ.
بله فرشته جانې، نه تنها چې زیات په افغانستان کې اکثره نجونې او مېرمنې کله چې غواړي زده کړو ته زړه ښه کړي نو لومړني محدودیتونه یې په مخ کې وي. هغسې ما هم محدودیتونه درلودل او هغه محدودیتونه داسې وي چې کله کله سړی له پښو وغورځوي او فکر کوي چې نور بس دي همدلته باید پرېږدم. ډېره زیاته حوصله غواړي چې کله دوه درې ځله ته یوه ستونزې سره مخ شي او بیا پورته شي او هغه ستونزې سره مقابله وکړي. نو ما دغه تصمیم نیولی و چې نه باید مخته ولاړه شم. او تر اوسه پورې زه هر کار کې هم دغه هوډ له ځان سره لرم چې نه یو بل قدم هم باید واخلم یو بل قدم هم باید واخلم. پوهېږم چې ستړیا وي، کله کله انسان ناهیلی شي، کله ستړی شي، کله حالات داسې شي چې فکر کوي چې نور نشم کولی چې مخته ولاړ شم، خو دا د انسان په تلاش پورې اړه لري، د انسان په انګیزه پورې اړه لري، څنګه انګیزه لري، څومره انګیزه یې اخیستې ده چې مخته ولاړ شي. او که زه له اورېدونکو سره څه شریکوم، هغه دا دي چې زه اورېدونکو سره هغوی چې په همدغسې موقعیت کې همدا اوس دي، زه هغوی ته وایم چې باید مبارزه وکړي او مخته ولاړ شي. او هغه کسان چې په خپل کور کې دغسې کسان په محدودیتونو کې ویني، زه هغوی څخه هیله کوم چې د هغوی لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپلو هیلو ته ورسیږي. او هېڅکله رسم و رواج او امنیت او دغه کیسې موږ باید بهانه نه کړو، او خپل ماشومان خصوصا لوڼې د سواد له دغه لوی نعمت څخه محروم نه کړو.
تاسې ما اورېدلي چې تر څو کلونو پورې لومړیو کې تاسې نشوئ کولی چې زده کړې ادامه ورکړئ، زده کړې وکړئ، بیا وروسته څنګه تاسې وتوانېد څو کلنه وایئ چې تاسې بیرته ښوونځی پیل کړ، بیرته مو وغوښتل چې نه باید دې لارې ته ادامه ورکړئ؟
نو زه تر اومه ټولګې پورې ما زده کړې کړې، بیا وروسته داسې وخت راغی چې ښوونځي بند شول او زه باید ما زده کړې نه وای کړي، خو زه آرامه کښېنه ناستم. چیرته چې مې کتاب لیدلی، چیرته مې چې اخبار لیدلی، چیرته چې مجله وه، یعنې داسې وخت راغلی چې ما یو کتاب درې ځله هم لوستی، نه د دې لپاره چې هغه موضوع به ماته جالبه وه، د دې لپاره چې مثلا زه باید یو سوال ولم، زه باید همداسې شاته پاتې نه شم. داسې وخت شوی چې د اخبار ټوټه ما راخیستې او هغه مې لوستې، یعنې ډېر زیات مې هڅه وکړه چې هغه څه ورته وایي، هغه سواد چې ما زده کړی و هغه رانه هېر نه شي، تر دې چې یو وخت وتوانېدم چې بېرته له خپلې زده کړې له سره شروع کړم. نو په دې کې هغه وخت بیا د خپل هغه هڅو ثمره راته معلومه شوه، او په ډېر مې په ځان ویاړ وکړ چې ما شاته پاتې نه شوم. او کله چې زه زده کړې مې له سره پیل کړې، ما ډېره کمه ستونزه پکې درلوده. او کله چې زه د ښوونکو د روزنې مرکز ته ولاړم، هلته کله چې ما زده کړې پیل کړې، هلته چې ما په لومړۍ درجه باندې زه کامیابه شوم، نو بیا هلته ما په ځان ویاړ وکړ چې که زه ما د هر څه تشا کړې وای، ما داسې فکر کړی وای چې نه زه به نور ونه شم کړی، نو بیا به ما نه شوای کولی چې هغه څه هیله چې لرم هغې ته ورسېږم. اوس چې کله مثلا زه خپله زده کوونکو ته درس ورکوم، هغوی ته یو څه ور زده کوم، نو هر لحظه زه په هغه خپل هغه کارونه مې چې کړي مې دي، هغه هڅې چې کړي مې دي، په هغې باندې ویاړم. او غواړم چې تا له دوستانو سره شریکه کړم چې انسان کله چې په یوه ښه لاره کې یو ګام هم اخلي، نو که کله شاته ګوري بیا پوهېږي چې دا ګام ما سم اخیستی دی، نو باید په ځان وویاړي.
ستونزو په اړه مو که راته ووایئ چې په ژوند کې مو تر ټولو لویې ستونزې په کومه برخه کې وي، څنګه وي چې تاسې د زده کړو پر مهال یې له ستونزو سره مخ کوي خو بیا مو هم وکوای شوې چې ادامه ورکړي؟
خو دا ستونزه یوازې زما نه وه، په افغانستان کې د اکثرو نجونو او میرمنو ستونزه وه، ځکه چې په افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ وتړل شول. نو دا ستونزه فکر کوم هغوی چې درک کړې ده، هغوی یا یې لیدلې ده، هغوی ښه درک کولی شي. ټول فکر کوم فرشته جانې نه پوهېږم دغه وخت کې به تاسې ښوونځي کې به وایي یا به نه وایي. هغه وخت کله چې څوک ښوونځي ته غوښتل چې ولاړ هم شي، نه شوی کولی چې ولاړ شي. او بیا موږ په کلي کې وو، هلته خو بیا نو د کوو هم دغه اجازه نه وه، ښوونځي موږ نه درلودل. له بده مرغه چې اوس هم زموږ کلي کې ښوونځي نشته، او هلته زموږ کلیوالې نجونې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. او زما یوازینی څه شی چې اوس ما ځوروي دا دی چې هغه هلته زه وینم چې زما په څېر نجونې چې هغه وخت هموغه د هغوی په عمر وم او هیلې مې درلودې، هغوی هم همداسې هیلې لري. او کله کله زه ځان ډېر کمزوری حس کوم چې دوی سره څه نه شم کولی، او تل په دې هڅه کې یم چې یو وخت وکولی شم، یو وخت نه ډېر ژر وکولی شم دوی ته یو څه دغه حل لارې پیدا کړم او دوی هغه خپلو هیلو ته ورسیږي.
بله، د کوم ولایت څخه یې کارته وایي او هلته د ښځو وضعیت څنګه دی؟
زه خپله د وردګ ولایت څخه یم، او په وردګ ولایت کې د ښځو وضعیت، البته د زده کړې وضعیت درته وایم، هلته د نجونو لپاره ښوونځي تقریبا په نشته حساب دي، ډېر کم دي، او کشته هم داس رسیدگی نه ورته کیږي لکه مثلا په خارج کې خوانځي ته کیږي. ډیر کم خوانځي لري او انجونې امنیتي وضعیت هم دومره ښه نه دی چې انجونې زړه ښه کړی شي چې مثلا یوه کلي څخه بل کلي ته ولاړ شي او هلته زده کړې وکړي. نو انجونې اکثرا په کورونو کې یا خپل لزان زده کړې کوي یا مثلا له کورنۍ له ورونو له پلار څخه زده کړې کوي او یا هم همداسې له زده کړو څخه لرې پاتې دي.
کله دغه ولایت ته تللی یا ډېر ځای د میدان وردګو ته کله نا کله سفر کوي؟
کله کله سفر کوم، کال کې یو ځل دوه ځله ځم. خوشه هلته لاړه شم، چای چې مې ځوروي هغه لا ډېر بیا ما وځوروي. هماغه د امنیتي ستونزه ده چې زه ګورم واړه واړه ماشومان له جنګ څخه څومره ډارېږي، یا مثلا کله چې یو فایر وشي هغوی څومره د خپل مایندې پورې نښتې وي او ډارېږي، او یا هم کله چې د ښوونځي خبره یاده شي زه وینم چې هغه نجونې چې ډېر زیات غواړي ښوونځي ته لاړه شي هغوی په سترګو کې څومره زیاتې هیلې دي او یوې لارې ته منتظر دي چې یو څوک راشي له دوی سره مرسته وکړي، دوی لاس ونیسي. نو ځم دې هیله چې وخت ولاړه شم او دوی سره مرسته وکړم، نه دا چې زه ولاړه شم او یوازې دوی ته وګورم او افسوس وکړم.
هلته د نجونو لویه ستونزه څه ده؟ آیا کلتوري ستونزې دي که نه همدغه امنیتي ستونزې د دې سبب شوي دي چې دوی له زده کړو لرې پاتې شي؟
ستونزې دواړه شته، هم کلتوري ستونزې شته هم امنیتي. خو فکر کوم دغه کلتوري ستونزې هم د امنیتي ستونزو نه راولاړه شوې دي. کله چې یو ځای کې امنیت ښه نه وي نو موږ تاسو پوهیږو چې یوه کورنۍ ډېر زیات غواړي چې د هغوی مېرمنو ته صدمه ونه رسیږي، هغوی مثلا په جنګ کې ښکېل نه شي، یا مثلا داسې ځای کې چې ناامن دي هغې سیمو ته ولاړ نه شي. نو که فکر کوم که جنګ کم شي یا جنګ نه وي نو دغه د کلتوري ستونزې به هم ورسره کمې شي، ځکه چې اوس خلک ډېر زیات ذهنیتونه یې روښانه شوي دي. دوی په دې باندې پوهیږي چې تعلیم د ښځو او نر دواړو لپاره ډېر اړین دی. خو کله چې بیا امنیتي ستونزې مخته راشي دوی بیا ډېر زر خپل لوڼو ته وایي چې نه، هلکان که ځي نو تاسو باید ولاړ نه شئ، هغوی نه غواړي چې نجونې دغه ستونزې سره مخ شي.
بله، د غنی تخلص مو آیا کورنۍ تخلص دی که دغه سیمو شخصي غوره کړی دی؟ شاید اوریدونکو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې فرشته غنی او نایم غنی شاید نږدې اړیکې ولري په کورنۍ، د یوې کورنۍ غړي وي، نو که تاسو ووایئ چې دا تخلص مو څنګه غوره کړی؟
نه فرشته جانې، مو ته خو یوازې مېرمن بهیر کې سره پیژنو، یعنی کورنۍ اړیکې نه سره لرو، خو ما چې تخلص غوره کړی دی ما له خپل د پلار له نوم څخه غوره کړی دی، او کورنۍ مې البته دغه تخلص نه کوي خو یوازې زه کوم او ما د پلار له نوم څخه اخیستی دی. نو
باید زما اوریدونکو ته دا ووایم چې مونږ د یو افغانستان یو، خو زه به د کونړ وم او نه یې ما د وردګو. راځئ په مېرمن بهیر هم خبرې وکړو. مېرمن بهیر کې تاسې څه کوئ؟ هلته ښځې راټولېږي او ډېری په کومه برخه کې دوی بوختې دي؟
مننه فرشته جان. مېرمن بهیر کې کله 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 تاسو هم حضور لرئ. مېرمن بهیر یو داسې ځای وو یاد دی چې هلته مېرمنې عموما هغه مېرمنې چې غواړي، یعنی قلم یې چلیږي یا مثلا غواړي چې ښځو ته کار وکړي خو یوه لاره یا لوری نه دی ور معلوم، مېرمن بهیر په دوی سره مرسته کوي. او لومړی د هغوی لیکنه یا د هغوی هغه څه چې فکر یې دی او غواړي چې بیان یې کړي هغه تر خلکو رسوي، او د هغوی سره مرسته کوي چې مثلا هغه فکر چې دوی بیانوي هغه څنګه الفاظ یې پاخه کړي، یا مثلا په کوم الفاظو هغه ښه بیانولی شي. په دې برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د دې تر څنګ مېرمن بهیر په کال کې یوه د رڼا کانلۍ مشاعرې په نوم یوه مشاعره جوړوي، چې په هغې مشاعره کې موږ هر وخت غواړو چې هغه مېرمنې چې غواړي دې برخه کې کار وکړي یا ښه کار یې کړی دی هغوی وستایل شي، ځکه چې هغوی ته دغه روحیه ورکړل شي یا دا حوصله ورکړل شي چې تاسو چې کوم څه کوئ که څومره هم تاسو مثلا په هغه ستونزو کې کار کوئ یا مثلا هغه شرایط تاسو ته ښه نه دي په هغه ولایت کې چې تاسو، یا مثلا په ښار کې چې تاسو کومې ستونزې سره مخې، خو بیا هم یو څوک شته چې ستاسو هڅو ته په درنه سترګه ګوري او دا هیریږي نه. دا سمه ده چې مثلا اوس په خلک تاسو سره دګي ونه شي کړی، خو موږ تاسو هڅې وینو او له تاسو سره همغږي یو. او زیاتره وخت زه وینم چې هلته نجونې راځي، هغوی ډېر ښه استعدادونه لري، د استعداد په غوړېدو کې ورسره مرسته کوي. میرمن بهیر موږ ورته وایو چې مثلا په دې برخه کې تاسو څه لیکلي دي؟ ځینې کسان دي چې مثلا لیکوالۍ هڅه ورته وایي، دغه بنسټیزې خبرې د لیکوالۍ هم د دوی نه دي زده، خو ډېر ښه قلم لري او ډېر ښه فکر لري. نو هغوی سره مرسته کوو چې مثلا یوه لنډه کیسه څنګه ولیکي، شعر څنګه ولیکي، یا مثلا که غواړي چې یو راپور ولیکي هغه څنګه ولیکي. نو مېرمن بهیر فکر کوم همدغسې مېرمنو پښو درولی دی، همدغسې مېرمنې ورسره مرسته کوي او همدغسې مېرمنې ټولنې ته روزي.
که راته وای آیا په مېرمن بهیر کې رضاکاره توګه ښځې را غونډېږي او غونډې نیسي او ورکشاپونه او روزنیز ترینینګونه تنظیموي، که نه مالي کومه ګټه هم دوی ته رسېږي له دې لارې؟
فرشته جانې، تر هغه وخت نه چې مېرمن بهیر جوړ شوی یو کال وروسته زه ورغلی یم، نو ما نه دي لیدلي چې هلته د یو څوک د پیسو یا غوښتنه وکړي یا د پیسو خبره دې مطرح شي. زه خپل هلته یعنی تقریبا کله د مېرمن بهیر غونډې چې وي هر اونۍ زه هلته حاضري ورنم. هېڅکله مې په دې اړه فکر نه دی کړی چې دلته زه باید مادي ګټه ولرم، ځکه هغه مېرمنې چې هلته هره اونۍ راځي یا غونډې نیسي یا مثلا له نورو مېرمنو سره مرسته کوي، هغوی خپله له داسې شرایطو څخه تېرې شوي دي. موږ ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. مېرمن بهیر دغه لاس ورکوونکې ټولنې په توګه عمل کوي او تر اوسه پورې چا ته مالي ګټه نه ده رسېدلې. او فکر کوم له دې وروسته هم که څوک د مالي ګټې په نیت مېرمن بهیر ته راځي، فکر کوم دا یادرس نه دی. مېرمن بهیر یوازې معنوي شتمنی لري او غل خلکو سره ویشي او لمرمنو سره ویشي.
بل اهل تم کله د دې موقع برابر شوې چې د افغان خزینه لیکوالانو یا شاعرانو کتابونه هم چاپ کی یا کوم چا ور سره مرسته کړي د 65 سره؟
بله، کتابونه په برخه کې موږ سره ځینې وخت مرسته کیږي. موږ کتابونه چاپو کله چې ګورو چې په یو ځای کې فرصت دی د کتاب چاپولو. مېرمن بهیر خپل اعضاو ته وایي چې که څوک کتاب آماده د چاپ لپاره لري هغوی ته معرفي کوو. او اکثره بیا داسې هم کیږي چې مېرمن بهیر کې کسان یو بل سره پیژني، بیا هغوی مراجعه کوي مېرمن بهیر ته چې تاسو کتابونه لرئ چاپ لپاره، ځکه چې هغوی پوهېږي چې دلته مېرمنې دي چې لیکوالي کوي او کار کوي. نو بیا هغوی له موږ څخه غواړي چې کتابونه لرئ د چاپ لپاره، او بیا د هغوی د چاپ برخه کې له موږ سره مرسته کوي. په دې برخه کې د دوستانو او همکاري همېش له موږ سره وي.
بل هر څه چې د چاپ لپاره آماده وي دوی قبل یې کنه معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار باید لیکنې برابرې، داستانونه او شعرونه برابرې؟
نو فکر کوم هغوی چې مرسته کوي هغوی کوم ځان ته معیار ولري، نو هغوی مخکې له مخکې محتوایي چې موږ دغه معیار باندې لیکنې غواړو، یا مثلا خود دومره فرمایشي لیکنې مېرمن بهیر کې هم څوک نه کوي. او موږ کوښښ کوو چې خپل لیکوال یا لیکوال هغوی آزاد پرېښودل شي چې مثلا څه غواړي ټولنې ته وړاندې کړي. البته که تخنیکي مرستې ته ضرورت وي، یا مثلا دوی لیکنې کمزوري وي، یا مثلا دغه مرستې ضرورت وي چې هغوی لیکل ښه شي بیا وروسته یې چاپ کړي، په دې برخه کې موږ ورته مشوره ورکوو، ورته وایي چې لیکنه تر اوسه پورې د چاپ لپاره خامه ده او باید په دې باندې نور کار وشي، یا لیکوال تر اوسه پورې دې برخې ته یا دې ځای ته نه رسېدلې، لیکواله چې اثر چاپ شي یا شعر چاپ شي، دا مرسته ورسره کوو. خو دا چې موږ ورته وایو چې په دې موضوع ولیکه، یا دغه موضوع باید ته ولیکې او دغه شی ته ولیکې، فکر کوم دا بیا د لیکوال هغه شخصي ازادي بیا ترې اخلي.
استاس خپل د ژباړې په برخه کې مو هم کار کړی دی. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي د کوم ژبو څخه دي، او څومره کتابونه مو چې چاپ شوي دي هغه ژباړلې دي؟
ژباړې په برخه کې زه ډېر څه چې خپاره کړي دي، یعنی انټرنیټ کې خپاره شوي دي. یوازې یو کتاب مې چې د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي، هغه له دوو نورو دوستانو سره په ګډه چاپ شوی دی، ډاکټر تیم محب لازغم او مېرمن اناهیتا روحي، دوی سره یو ځای چاپ شوی دی. نور کله چې زه ژباړې کوم هغه زیاتر په ویبسایټونو کې او مجلو کې خبرېږي، او د زیاتر د انګلیسي او دری ژبې څخه ځ ژباړه کوم. یو یوازې دری ده چې په افغانستان کې یعنی څوک چې افغانستان کې اوسېږي اتمان کابل ښار کې هغوی پې پوهېږي او انګلیسي سره لږ څه ناڅه بلد دی.
خو تر ژباړې چې مو خبره رسېدل خامخا خفي بلد دی. تاسې په د بېلابېلو ادارو لخوا ستاین لیکونه ترلاسه کړي ستایل شوي یې که راته ووایې کله چې ابرار مؤسسه ستاسو شعر د غوره کړ او لومړی مقام یې وګټه هغه لومړی ځل و چې تاسو خپل شعر یوې سیالۍ ته لیکلی و که نه او مخکې د هغو نه مو هم کوم سیالۍ کې ګډون کړی؟
فکر کوم هغه زما لومړنی شعر به و چې سیالۍ ته مې لیکلی و که مې سم په یاد وي. نو هغه شعر داسې شعر و چې باید د سولې په اړه عامه پوهاوی خلکو زیات شي. نو هغه شعر ما لیکلی و او کله اس دا تمه مې نه درلوده چې هغه د لومړی مقام وګټي. ما ویل هغلته به زه لاړه شم زه خپل شعر به ووایم یعنی هغه محفل څخه به خوند واخلم نور پیدم چې نور کسان شته شعر به یې لومړی او دوام درجه اخلي. خو کله چې زما د کتاب نوم واخیستل شو زما کتاب لومړی درجه ګټلې وه یا زما شعر ایله کوم زما شعر لومړی مقام ګټلی و زه هغه خوشحالي څه نشم بیانو ځکه چې هغه زما لومړی ځل و او فکر مې وکړ چې زه یو شی لیکلی شم زه ښه شی لیکلی شم او ماته یې ډېر زیات دغه څه ورته وایي روحیه راکړله.
کله چې تاسې شعرونه لیکئ آیا ورسره لیکوالي هم کوئ که نه؟ داسې ده چې د یوه مودې لپاره تاسې لیکوالي ته ډېره مخه کوئ او بیا یو څه وخت شعرونه
ولیکئ؟ لومړی کې مې ډېر زیات شعر لیکه شعرونه مې لیکل او اوس بیا دواړه شول موازي لیکوالي او شاعري مې دواړه یو ځای کول ډېر زیات او اوس څه مصروفیتونه مې هم زیات شوي دي شعر لانه لږ لږ پاتې دی او لیکوالي برخه کې مې راټینګه کړې ده غواړم چې ځکه په دې برخه کې کار کم دی او دلته ډېر زیات ضرورت دی غواړم چې لیکوالي وکړم خصوصا ماشومانو ته. یو وخت مې مېرمنه او ماشومانو ته دواړه ته لیکل کول اوس هم مېرمنه او ماشومانو ته یې کوم خو زیات برخه مې ماشومانو راخیستې ځکه چې په دې برخه کې فکر کوم کار کم کیږي او یا کم شوی دی اوس ماشاءالله ښه دی خو تر یو وخته پورې کار کم کېده او ما وغوښتل چې په دې برخه کې څه باید فعاله اوسه.
بلې د ماشومانو د ادبیاتو بنسټ مو کله رامنځته کړ او د څومره وخت لپاره هلته تاسې کار کوئ او دغه مشرتوب په غاړه لرئ؟
ماشوم ادبیاتو افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال تقریبا یو کال څو میاشتې مخکې رامنځته شو. په دې هغه وخت کې انتخابات وشول او د افغانستان د اکثر ماشوم ادبیات لیکوال چې وغوی راټول شوي وو او انتخابات په نتیجه کې زه یعنی ډېرې رایې مې راوړې او زه مشره وټاکل شوم. نو بیا یو بورد هم لرو چې هغوی هم له موږ سره یو ځای کار کوي او له هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې موږ په کتابونو په چاپ او د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې په نورو بېلابېلو برخو غواړو چې کار وکړو. تر اوسه پورې مو تقریبا 30 کتابونه ماشومانو ته چاپ کړي دي چې 20 کتابونه مو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې په ویاړ 20 کتابونه زموږ چاپ شول او له چاپ څخه راووتل او دغې تر مخه هم 4-5 کتابونه چاپ درلودل یعنی دغه زموږ د کار په لومړۍ 2-3 میاشتو کې وو او دغه کار مو کړی دی او هوډ لرو چې په دې برخه کې ډېر کار وکړو.
بلې په دې کې کار کول سخت بریښي که راته ووایې آیا بیا مالی برخه کې هم څوک در سره مرسته کوي که نه تاسو په رضاکاره توګه کار کوئ په خپلو کې سره پیسې شوی کتابونه هم چاپوئ؟
نه مالی برخه کې د افغانستان ولسمشر له موږ سره لومړي ځل لپاره د یو کال مرسته وکړه او بیا یې راته وویل چې داسې راته وویل شول چې باید وروسته له دې په خپلو پښو ودرېږو یعنې کتاب خرڅ کړو او د هغې له لګښتونو څخه موږ خپل دغه بنسټ وچلوو. تر اوسه پورې موږ په هماغه مرستو باندې بسیایو خو موږ غواړو چې لکه دوی چې موږ ته سپارښتنه کړې ده او موږ هم دا هیله لرو چې وخت دا بنسټ په پښو ودرېږي او افغان لیکوال نور داسې نه وي چې مثلا د خپل کتاب لپاره پیسې ونه لري. باید یو مرجع واوسېږي چې کله یو څوک ښه فکر لري هغه باید تر ماشومه پورې ورسېږي او موږ غواړو چې په دې برخه کې که مرسته جلب او مرسته جلب او کنه وی مخ خپل په دې برخه کې نور بس یا شو خپل تولیدات چې وکول شي چې لیکوال ته یو ډاټا ادرس وسو.
ځینې کسان وایي چې میرمن ډیر ښه کولای شي د ماشومان لپاره لیکنې وکړي، ځکه ماشومان او ښځې سره ډېرې نږدې اړیکې هم لري او یو بل ډېر ښه درک کولای شي. دا مسله څومره ستاسو په لیکنو کې لیدل کیږي او تاسې دا مسله ردوئ قبلوئ؟
نه پوهېږم، زه نه غواړم چې ماشوم یوازې په ښځو پورې وتړم. د دې لپاره چې مثلا یو مور ده مثلا ماشوم دنیا ته راوړي، نو هغه ښه درکولی شي. پلار مور دواړه د ماشوم سره ډېر نږدې اړیکې درلودلی شي او کولی شي چې هغوی ښه درک کړي. دلته یو څه ریاضت ته ضرورت دی. مثلا زموږ تاسو نارینه زیاتره وخت له ماشومانو څخه لرې پاتې کیږي، هغه ته ویل کیږي چې ماشوم سره نږدې مه اوسه، ماشوم باید له مور سره اوسي. ته څنګه د خلکو په مخ کې خپل ماشوم غېږ کې اخلي؟ دغه شان ما ډېره اورېدلې دي. خو که عاطفي اړخه وي، فکر کوم شاید میندې ځکه چې تر اوسه پورې ډېرې نږدې ورسره پاتې شوي دي، هغوی به ښه لیکل ورته وکولی شي. زه خپله چې ماشومانو ته لیکل کوم، فکر کوم دا باید له ماشومانو څخه وپوښتل شي چې زما لیکنې څومره دوی خوښوي. زه کله چې ماشومانو ته وایم هغوی چې رضایت ښیي، نو بیا هغلته زه خوشحاله شوم. فکر کوم چې ماشومان زما لیکنې خوښوي.
کتابونه مو تر ولایاتو هم رسیدلي دي. کله تاسې نورو ولایاتو ته هم سفر درلودلی چې وګورئ چې ماشومان څومره ستاسو کتابونه لولي، څومره خوښوي؟
خپل هم سفر نه دی درلودلی، خو کتابونه مې ولایاتو ته، ځینې ولایتونو ته لیږلي دي. او دغه تیره میاشتې ځینې عکسونه ما ته راورسېدل چې ماشومانو په ډېر مینه زما کتابونه لوستل، یا مثلا ورسره عکس اخیستی و، یا هغه پلاس کې و، نو ما ته یې ډېره زیاته خوښي راوبخله. په دې هیله چې وخت هر افغان ماشوم ته کتاب ورسیږي، که زما کتاب وي که د بل چا کتاب وي، ماشومان له کتاب څخه سره ملګرتیا پیل کړي. او کله که ماشوم په ماشومتوب کې له کتاب سره ملګری شي، نو هغه فکر کوم له خپل فکر سره ملګری دی. او هیڅ کلام دغه فکر بیا نه خطا وځي، او هغه حتما یو ښې لارې ته هدایت کیږي. او زه ډېره خوشبینه یم چې یو وخت به افغان ماشومان هم لکه د نورو نړۍ ماشومان لومړنی ملګری به کتاب واوسي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ کې آیا نور میرمنې هم در سره شته دي؟ که تاسې یوازنۍ میرمنې چې هلته مشرتوب هم په غاړه لري او غړیتوب هم لري؟
هو، نه، زموږ سره څلور میرمنې نورې هم شته چې هغوی هم د ماشومو د ادبیاتو په برخه کې لیکوالي کوي، وایي هم تکړه میرمنې دي. همدارنګه زموږ سره لیکوالې چې هم همکاري دي، موږ ته چې لیکنې را لیږي، هغوی هم په خوکې هم میرمنې هم شته او نجونې هم شته. له نیکه مرغه ماشومې نجونې چې هغوی ماشومان چې ماشومانو ته لیکل کوي، یعنې خپله چې دوی لیکوالانې دي، هغوی هم چې کله خپلې لیکنې را وړي، موږ هغوی سره په اصلاح کې مرسته کوو او غواړو چې هغه تر چاپه ورسیږي. نو یوازې نه یم، هلته هم میرمنې شته او هغوی تکړه میرمنې دي. هغوی هم هوډ لري چې ماشومانو لپاره کار وکړي او کوي.
بله، په افغانستان که څومره اړتیا ده چې ښځې په فرهنګي برخه کې له هم پیاوړي شي، له هم مخته ولاړ شي، او څنګه یې ارزوي اوس مهال اوسنی وضعیت؟
که څنګه چې مو تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې فرهنګ د یو هیواد هغه برخه ده چې یو هیواد ژوندی ساتلی شي، د یو هیواد هویت ژوندی ساتلی شي او تاریخ ته کار کولی شي. نو په دې برخه کې نه یوازې ښځینه بلکې ټولنه ټول قشر باید فعال واوسي. نو میرمنې ماشاءالله په دې وختونو کې فعال دي، غواړي په بیلابیلو برخو کې خپل بخت وازمایي او خپل استعداد وازمایي. او د فرهنګ برخه کې هم زه ګورم چې میرمنې ډېرې زیاتې بوختې دي تر پخوا، او ګامونه یې ډاډه شوي دي، او دوی پوهیږي چې مثلا دلته کار کولی شي او په دې برخه کې استعداد لري، او هر څوک غواړي چې هغه برخه کې چې استعداد لري هغه برخه کې کار وکړي. داسې نه دي هغه محدودیتونه. البته زه د محدودو ښځو په اړه ځکه وایم چې یوازې لوی ښارونو کې موږ دغه اسانتیاوې لرو زده کړو، خو زموږ کلیوالې میرمنې هم چې دي، هغوی هم اوس رادیو اوري، اوس تلویزیون ګوري، اوس مثلا عامه پوهاوي ته لاسرسی لري، او دوی پوهیږي چې که یو وخت دوی ته زمینه مساعده شي، دوی له ګنډلونه رانیولې تر اقتصادي کوچنی کاروبارو جوړولو پورې په هر څه کې دوی دا وړتیا لري او کولای شي چې خپل ځان ثابت کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه په څیر یا د نارینه ترڅنګ د ټولنې لپاره مفید غړي واقع شي.
بله، تاسو د ښوونکو په توګه هم دنده ترسره کوئ، که چیرې لږ څه مو د دې دندې په اړه معلومات راکړئ، څومره وخت کېږي چې تاسې یوه ښوونکې یاستئ او درس ورکولو هغه اصحاب مو څه ډول دی؟ آیا تاسو ډېر جدي یې په درس کې که نه آرامه یې؟ له زده کوونکو سره ځینې استادان ډېر ښه چلند کوي، خو ځینې بیا جدي شاګردان ترې ډارېږي.
هو، زه اوه کاله کېږي چې زه ښوونکی یم، او اوه کلونو کې نه پوهېږم که مبالغه ونه شي، ما تر اوسه پورې په خپل زده کوونکو باندې غږ نه دی لوړ کړی. کله چې زه هغه وخت ښوونکی نه وم، له ماشومانو سره زما ډېر اړیکه نه وه، کورنۍ کې ماشومان ډېر کم وو، او یعنی خپله میندو سره مصروف وو. ما فکر کوه که یو وخت زه ښوونکی شم نو ماشومانو سره به زما اړیکه څنګه وي. خو اوس چې زه ګورم، زه په ښوونځي کې یو ډول وم، کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیخي بل ډول وم. ټول ماته وایي چې ته ښوونځي کې ستا څېره او ستا دغه خندا دومره وغوړېږي چې خلک فکر کوي چې ته هېڅکله هم جدي کېږې نه. او کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیا همغه عادي، کله جدي وم کله سمه وم. خو په ښوونځي کې زه له خپلو زده کوونکو سره ډېره ښه رابطه لرم، او فکر کوم که څوک اوس زما کوم زده کوونکی دا خپرونه اوري، نو هغوی هم مطمئنه یم چې همدا به وایي چې زه له دوی سره مهربانه چلند کوم او کوشش کوم. داسې نه دي چې مثلا شاید زه مهربانه واوسم، خو دا زما دنده ده چې او د ټولو ښوونکو دا دنده ده، دا چې کله زه اعصاب می خرابی، کله مثلا زه ستونزه لرم، کله زه خوشحاله نه یم، خود شاگرد حق نه دی چې زه د لغوی سره د خپل قدی لغوی څخه وباسم. دا زما دنده ده او دا ما قبول کړی ده چې زه باید یو ښوونکی واوسم. کله چې یو ښوونکی یم نو زه باید په خپل عملو کې مغوی ته وښایم چې څنګه چلند باید وکړم. زه چې کله د ښوونځي دروازې ته داخلیږم نو هغه وخت زه خپل دنده ته داخلیږم، او په دنده کې تاسو خو پوهیږئ چې مثلا ډېر شیان دي چې هغه که عادي حالت کې موږ ته اجازه ده، په دنده کې هغه موږ ته اجازه نشته. او زه فکر کوم قهر کېدل ماته په دنده کې اجازه نشته.
خیر، د باندې ډېر کله جدي د باندې په قهر کېږي؟
نه، دغه خو انسان دی، قهر یو دی، انسان یو احساس دی چې له هغې څخه انکار نشي کولی. لکه خندا، زه هېڅکله هم نشم ویلی چې زه نه خاندم، نو همغسې زه هېڅکله نشم ویلی. کله داسې شرایط راشي چې مثلا موږ یو موضوع سره حساسیت ښیو یا په قهر کېږو، په ښوونځي کې هم همداسې دي چې یو موضوع سره زه یعنی په قهر کېږم، خو دا چې زه څرنګه د هغې سره چلند وکړم دا په ما پورې اړه لري. او زه ډېر کوښښ کوم چې ډېر منطقي چلند وکړم، او کله کله داسې نه شي چې زه په قهر یم مثلا هغه اقدام له زده کوونکو څخه وباسم. یو موضوع چې زه له زده کوونکو سره په ستونزه پیدا کوم، ډېر کله غواړم چې هغه منطقي حل کړم، دې برخه کې مطالعه کوم چې له زده کوونکو څخه سره څنګه رویه وکړم، او زیاتر وخت علمي مخته ولاړه شم، نه دا چې مثلا هر څه چې ذهن ته راغله هغه ترسره کړم. غواړم چې یو منطقي ښوونکی اوسم.
بله، دا مهرباني مو آیا د ازموینې په ورځ هم ورسره یې که نه ازموینې په ورځ بې جدي یې؟
نه، ازموینه کې زه مې زده کوونکو ته ډېر مورال ورکوم، همیشه دا ورته وایم یو 5 دقیقې مخکې له ازموینې څخه له دوی سره غږېږم او ورته وایم چې څه مو چې زده کړي دي شاید هغه مکمل ونه اوسي، شاید تاسو زده کړه کې ستونزه ولرئ، شاید ښې نمرې وانخلئ، خو خپل ارزښت به هېڅکله هم نه هېروئ چې تاسو یو عالي انسان یاستئ، او یوازې نمره نه ده چې ستاسو شخصیت ټاکي، تاسو ډېرې ښېګڼې او نورې لرئ چې په هغې باندې باید کار وکړئ. او کله چې کمې نمرې اخلئ دا د ژوند پای نه دی، باید مخکې ولاړ شي او دغه دې ته کار وکړي چې مثلا کوم خامیانې په ما کې دي هغه زه باید ترمیم کړم او خپل استعداد څنګه راوسپړم او وغوړوم. البته په دې معنی نه چې بس دوی ته د نقل اجازه ورکوم، او زما زده کوونکي پوهېږي همدا چې زه ټولګي ته داخله شم زه ورته وایم چې هېڅوک دې له ځای څخه نه خوري، زه پوهېږم چې یوې سرم کتاب نشته، یعنی تفتیش نه کوم، تلاشي نه کوم، او دوی ته داسې روحیه ورکوم چې زه په دوی باندې ډېر زیات اعتماد لرم. او زده کوونکي تاسو بیا ګورئ چې څومره دوی غواړي دغه اعتماد چې ما په دوی باندې کړی دا وساتي، او څومره څورتوي صادق وسیږي زه د دوی دغه صداقت ایرانه پاتې کیږم. او زه فکر کوم ماشومان ته همیشه باید اعتماد ورکړل شي چې موږ په غوی باندې اعتماد لرو.
بله، ولسمشر غنی تاسو ته د اتل ملالۍ مډال درکړی، دغه مډال مو کله ترلاسه کړ؟ څه وخت؟
درې کاله مخکې د سیو د چلډرن مسیح لخوا د ماشومانو لپاره تقریبا 160 کتابونه چاپ شول چې دغه په هیئت کې دغه د کتنې او د انتخاب پایت کې زه هم وم بغي کتابونه کې ما ډیر زیات کار وکړ دغه تر مخ می هم د ماشومان لپاره کتابونه لیکلی وو نو فکر کوم لسمشر لغی ورسته د ماشوم د ادبیات برخه کې د اتل مالای مډال ما تر کړ چې دوه کال دغه څخه تیریک او دا مډال ما تر لاسه کړ او یاړم چې ادا خلکوالی سمې کړی دي چې ماشوم ادبیات لپاره وکړم
نو رستاین لیکونه مو د کومې ادارو لخوا تر لاسه کړی دي څه وخت وو
ستاین لیکونه د فرهنګ وزارت لخوا راکړل شوی دی د کار خلک په نوم مډال مې اخیستی دی او د پرون هم د لومړي معاونیت لخوا ماته یو د شعر په برخه کې یو هیوارډ راکړل شو نو ستاین لیکونه هیوارډونه او په دې وروستیو کې د افغانستان د لومړي معاونیت لخوا هم ماته د شعر په برخه کې هیوارډ راکړل شو نو کله کله دوستان لطف کوي او کله چې د ستاینې ځای وي غوی ماستای او کله چې زه وستایل شم نو زه روحیا اخلم او فکر کوم چې دلته باید څه کار وکړم ځکه چې د ستایل شم دغه اعتماد په ما شوی دغه اعتماد باید لمنځه ولاړ نشي
تل باید افغان خزي وستایل شي تر څو مخته ولاړ شي کنه ځینې نور خبرې هم د دې سبب کیږي چې ته وکولای شي جرأت وکې مخته ولاړ شي
ستاینه فطرتا د انسان لپاره په زړه پورې ده موږ تاسو ټول د تایید ورش تایید شو او راته وویل چې تاسو څه کوي هغه ښه دي خو داسې هم نه ده تاسو ګورئ چې زموږ په لارې پرتو سیمو کې په کلیو کې یا مثلا په داسې ځایونو کې چې هغوی ته د هغوی کارونو ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي داسې مېرمنې شته چې کلونه کلونه هغوی خدمت کړی دی نه دي ستایل شوي اته چاینوم هم نه دی خسته نو زه اس کلام دي موافقه نه يم چې مېرمن یوازې ستاین لپاره کار کوي ټول کې افغانان همیشه د خپل هواد سره د مینه لري چې هغه ونه ستایل شي هم دوی غواړي چې خپل خلکو د ژوند د ښهګن لپاره په یو لوري نه لوري کار وکړي البته دا افغانان درته خیم چې هغه واقعا افغانستان سره مینه لري هغه اتمن کار کوي که ستایل کیږي هم نه خو دوی اس کلام خپل قلم یا خپل فکر یو خواتنه کوي همیشه د وطن لپاره فکر کوي او لیک یو کار کوي ترڅو دغه د افغانستان دغه شرایط چې دی موږ څنګه چې کړی دی غواړو راتلونکي نسل ته دا بدل کړو او په دې برخه کې نه یوازې تاسو بلکې ډېر زیات کسان دي چې کار کوي او لکه ګمنام سپاهي کله کله د غوی نوم هم هیڅ نه اخیستل کیږي
تاسو د ماشومانو لپاره کیسې لیکلي آیا د لویانو لپاره مو هم کیسې لیکلي دي د ژوند واقعیتونه بیان کړي دي په کې کنه
او په دې برخه کې هم ځنی لیکنه لرم چې یو کتاب په بڼه مې راچمت کړی دی د شیبې او تجربې په نوم یو کتاب دی تر لاس لاندې لرم تر اوسه پورې لکه کار پرې پاتې دی د لویان لپاره خصوصا د ښځو د ژوند ستونزې مې په کې اخیستې دي او هغه مې هم اره سره اخیستې دي چې په خپل میا لیدلې یا مې حس کړې درکړې مې دي او ټولنه کې لیدلې چې دغه ستونزه شته هغه ته مې یو تقریبا یا واقعیت یا تخیل یو څه مې لیکلي او هغه مې د کتاب باندې چمتو کړی دی او غواړم چې هغه هم لوستونکو ته ورسیږي او چاپ کړم
که په دې وغږی ګوچې تاسو څومره ولایتو ته سفرونه درلودلې دي آیا بلا بلا میرمن سره ملي د کاته هم کړی کنه موقع نه ته برابر شوی
فرشته جانې زه لپاره مرحبه وایم چې افغانستان په تدیر نه پیژندای پاتې شوی اند البته دې نګدي لیدو په اړه وایم ما یوازې افغانستان کابل ښار کې ژوند کړی دی او ورته ولایت تللیم چې خپل ولایت مو دی یعنی البته ځکه چې تللیم خو د افغانستان بیلابیل ولایتونو مېرمن سره مې لیدو کاته کابل ښار کې شوی دی وسره پیژنم ټلیفون کې ورسره اړیکې لرم مېرمن بهیر زیاتر وخت موږ په کلیو باندو کې هغه مېرمنې چې دوی لیکوالي کوي یا شعر لیکي یا مثلا قلم خوځوي هغه سره ارتباطات لرو او پیژنم یې ورسره خاله مې ورسره کړی دي لستون زه خبرایم او کله کله مې توانیدلیم، یعنی هر کله نه کله کله توانیدلیم چې دوی ستونزې د قلم په ژبه سناسه بیان کړم او نورو هیوادوالو ته یا د نړیوالو غوږونو ته ورسوم.
بله، کله چې بیلابیلو سیمو کې مو په کابل کې یا په ګمبلځي کې له نجونو سره مخ شوي، آیا داسې نجونې مو هم لیدلی دي یا مو ورسره اړیکه درلودلې چې د کورنۍ غړو یې د لیکوالۍ پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې، خنډونه یې رامنځته کړي، وروسته خبره تاوتریخوالي ته رسېدلې ده؟
شته داسې، تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې دغه د کلتوري مسایل لکه څه جدي نیول کېږي او خلک نه غواړي چې هغه مسله چې په کور کې پېښه شي هغه بیرون ته وباسي. خو په شخصي توګه ډېر داسې دوستان شته چې ما سره شریکه کړې ده چې یا دوی غوښتل څه ولیکي یا دوی غوښتل چې یو شعر خصوصا شعر ولیکي، کورنۍ هغوی نه دي پرېښي او یا هم خبره تاوتریخوالي ته رسېدلې ده او د هغوی څخه قلم اخیستل شوی، کتابچه ورته څیرې شوې ده. دا یوه عادي خبره ده او موږ فکر کوو دا تاوتریخوالی نه دی. حتی کله کله نجونې دغه په ټوکه باندې د کیسه کوي چې ما داسې یو څه ولیکل، بیا په کور کې ټول راباندې په قهر شول او هغه کتابچه رانه واخیستل شوه. دوی فکر کوي چې دا یوه عادي جزا ده، په داسې حال کې چې د هغوی استعداد باندې مثلا څومره بد اغیزه کوي، د هغوی په روحیه باندې څومره بد اغیزه کوي. داسې کیسو سره ډېره زیاته مخ شوی یم پرشته جانې. او میرمن بهیر کې هم اکثرا داسې کسان راځي چې دوی وایي چې ما تر اوسه کور کې نه دی ویلي چې زه څه شی لیکم، که کورنۍ ما باندې خبره شي شاید ما ته اجازه را نه کړي.
میرمن بهیر کې تاسې ته د غوره فرهنګیال جایزه فکر کوم درکړل شوې ده، دا په کومو کلونو کې و او څنګه مراسم وو چې دغه جایزه مو ترلاسه کړل؟
په لومړي ځل خو په کال 1999 فکر کوم هغه وخت چې کله چې ما ته جایزه راکړل شوه، نو هغه وخت ډېر عالي مراسم نه وو، یعنی هغه د کال لپاره باید یو څوک غوره کړی وای، چې ځکه چې په هغه وخت کې د مرمن بهیر غونډې ډېرې ټکنۍ شوې وې، ډېر دوستان کم راتلل. نو هغه وخت دوی زه غوره کړم او ویل چې ته باید په دې برخه کې یو څوک ولرو او تحقیق کړی دی. مرمن بهیر سایت ما چلاوه، مرمن بهیر فیسبوک پاڼه له ما سره وه، مرمن بهیر کې راپورې مالیکا او په غونډو کې ډېر زیات حاضري ما درلوده. نو دغه ایوارد ما ته راکړل شو. دوهم ځل لپاره بیا وروسته چې وو د رڼا کلنۍ مشاعره وه، او یعنی تقریبا دا د همغه لومړنۍ جایزې احیا وه چې هغه جایزه یعنی ما ته نه ورسېدلې، یوازې یعنی ما ته ویل شوي چې ته غوره فرهنګیاله یې. بیا همغه جایزه ما ته راکړل شوه او هغه د رڼا مشاعره په ډېر شاندارو مراسمو سره نیول شوې وه. او هغه وخت تقریبا زه توانېدلم چې په یوازې ځان باندې د ظلام جلش د مرمن بهیر لخوا نشریږي، هغې ته کار وکړم او هغې ته مطلب راټول کړم او هغه چاپ ته وسپارم. نو هغه مجله هم وه د مرمن بهیر سایت او د مرمن بهیر فیسبوک پاڼه، د مرمن بهیر راپور لیکل، دا ټول زما په غاړه وو. او دوستانو داسې فکر وکړ چې باید دې ته دا جایزه ځکه ورکړل شي چې نورې خویندې په دې برخه کې وهڅول شي او دا کارونه سره وویشل شي، یعنې ښه اغېز لپاره دا جایزه ما ته راکړل شوه.
کله داسې شوي چې مثال ډېر کار مو تر سره کړی، ستړي شوي وي، نور دوی ویلي چې زه نه غواړم، بس دې هم دومره کار چې مې دی کافي دی؟
بله، کله کله همداسې کېږي چې ماښام همدغه تصمیم نیسي او دې سره ځي خوب ته، خو سهار بیا له بل روحیې سره سړی راپورته کېږي، ځکه چې شعارونو نه تیر شو. افغانستان ډېر زیات کار ته ضرورت لري، دا په وطن نه کېږي او موږ باید هغه شرایط بدل کړو. هغه څنګه چې هغه هیلې چې موږ تاسو درلود هغې ته ونه رسېدو، نه غواړم چې هغه بل نسل حداقل دغه دا ورسره تکرار شي او داسې ونه وایي چې دغه مخکینی نسل موږ ته هیڅ هم نه دي کړي. نو زه فکر کوم کله کله دغه خبرې زما څخه کله چې زه ستړی شم دا ماته روحیه راکوي، او سهار له نوي هوډ سره راپاڅېږم او بیا وایم چې هغه پرون ورځ ونه نوي او نوي ورځ ده او نوي هیلې باید ولرم.
شخصي ژوند ته مو کړه شو، ژوند مو څنګه تیریږي؟ که واده مو کړی د خویندو سره او سم کنه؟
نه، ما تر اوسه هم واده نه دی کړی، ولته له خپل خویندو سره اوسېږم.
په د خویندو لپاره مو الګو بدله شوې یا ډېر کله مو تر کنترول لاندې نیولي؟ درس ووایا، ښوونځي ته باید ولاړه شي، دنده ترسره کړي؟
او ډېر کله زه خویندو ته همدا وایم، لکه ټولې مشرې خویندې چې وایي ښوونځي ته ولاړه شه، باید درس ووایې، مطالعه دې کمه ده، باید دنده واخلې. دا شان ټولې مشرې خویندې فکر کوم، خویندې مشرې ورونه ته وایي، مشرې خویندې خو نه مې دې غوښتې چې دوی باندې تحمیل وکړم، یعنی نه غواړم چې دیکتاتوره واوسم، یوازې ورسره مرسته کوم او غواړم چې دوی په خپلو پښو ودرېږي.
ډېری کورنۍ کله چې مشران خویندي او بیا زحمت کشي ډېر کار وکړي د ځان لپاره، د کورنۍ ټولنې لپاره، هغه باندې ډېر فشار می د کور، ډېر کله کوشش کوي چې ډېر مسؤلیتونه د هغې غاړې ته ورولېږي. کله تاسو سره داسې شوي که نه کور کې مسؤلیتونه سره ویشلي دي؟
فکر کوم کله کله داسې کېږي، دا داسې نه دي چې نورې تاسو ته در په غاړه کې در اچوي. کله کله تاسو خپله داسې فکر کوئ چې دا زه کولی شم دغه مسؤلیتونه ټول واخلم. کله کله زه هم داسې فکر کوم چې مسؤلیتونه مې ټول اخیستي. کله کله بیا زه ګورم چې دوی په کور کې ډېر زیات مسؤلیتونه مې دوی ته هم ورپرېښي دي، زه بیرون وم او دوی د کور هغه ټول مسؤلیتونه له دوی سره وي، نو بیا وایم سم ویش شوی دی، ما مې یو څه اخیستي، دوی ته مې یو څه ورپرېښي.
د کور کار نه ترسره کوي؟
ولا زه خو سهار ځم ماښام، سهار راوځم ماښام ځم، که کور کې وم زه بیا ارامانه کښېنم. یعنی داسې کس نه یم چې مسؤلیتونو ته شا کړم، هر څه چې وي که په کور کې وم اشپزخانې ته هم ځم، ډوډۍ هم پخوم، او که بیرون وم بیا نو تیاره یې هم خورم.
د ولایتونه چې ډېر کله نجونې راځي بیا په کابل کې زده کړو ته دوام ورکوي او بیا وروسته کار کوي، ډېر کله کلیوالو د خوا هم ستونزې ورته پېښېږي. تاسو سره کله داسې شوي؟
فرشته جانې، ته په دې برخه کې بوایم چې زموږ کلیوال یا اکثرا زموږ کلیوال وطنداران چې دي په افغانستان کې، دوی ډېر ښه پراخ ذهنیتونه لري، جګړې نه دي پرېښودي، شرایط نه دي پرېښودي. زه چې کله دوی وینم، دوی هر وخت ماته وایي رادیو کې مې د مصیبه اورېده، ډېر افتخار مې وکړ، فلاني ځای کې مې ولیدې، تلویزیون کې ډېر خوشحاله شوم چې ومیلیدې، ماته ډېره روحیه راکوي او دوی ډېر په فخر زما نوم اخلي. او زه فکر کوم ما چې دغه شرایطو دغه سې وضعیت راوستی ده، که نه ټول غواړي چې پرمختګ ولري، ټول غواړي چې ټولنه بدله شي، او ټول غواړي چې د نارینه او د ښځینه په برخه کې د زده کړو شرایط ښه شي او ټولنه مو پرمخ ولاړه شي. خو له بده مرغه چې داسې شرایط رامنځته کېږي چې په هر کلي کې یو دوه داسې کسان دي چې هغوی دغه وضعیت بدلول نه غواړي او تقریبا بیا کلی دوی ته تاثیر لاندې راغلی وي.
وروسته کې پیغام نجونو ته څه دی، نورو میرمنو ته پیغام څه دی، څنګه وکولی شي هغوی هم خپل پټ استعدادونه وروزي؟
نجونو ته او میرمنو ته په لومړي سر کې دا وایم چې باید لوړه حوصله ولري، باید هغه څه چې په زړه کې دي د هغوی لپاره حد اقلي وزر کوشش وکړي، هېڅکله دې ونه پرېږدي چې دا هغه څه چې په هیله چې لري یا شرایط یا وخت هغه ترې واخلي، خپلو هیلو ته دې ژمن واوسي، هغوی ته دې کار وکړي. او میندو ته بیا دغه سپارښتنه لرم چې او هیله ترې لرم، سپارښتنه نه، زه له دوی څخه هیله کوم چې خپلې لوڼې دې د خپلو هیلو په ترسره کولو کې ورسره دې مرسته وکړي، او یوازې دې میدان دې ته نه پرېږدي چې هلکان باید مخته ولاړ شي او نجونې باید شاته پاتې شي، یا نجونې د کور او د پخلنځي لپاره یوازې باید پاتې شي. نو همیشه کله چې ما زه وینم چې میندې په دې برخه کې کمکاري کوي، زه هغوی سره بحث کوم او وایم چې نه، باید لوڼو ته هم دغه مغسې حق ورکړي چې زامنو ته هم ورکړي. او دلته هم په دوی باندې غږ کوم چې لطفا خپلو لوڼو ته هم د زامنو په څیر حق ورکړي، او بیا وګورئ چې دوی څنګه تاسو ته ثابتوي چې دوی هم ستاسو د زامنو څخه کمې نه دي او ستاسو سر لوړولی شي.
ډېره مننه چې موږ خپرونې ته راغلی. درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. تر دې دمه تر بیا هم په لاس پارم.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داست دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وزدی رلری دا مکان زندگی